ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا دا لړۍ به د غوی د میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. د دغو ټاکنو د روڼوالي تر هغه د مخه د خلکو د خبرولو څرنګوالي په ټاکنو او رایه اچونه کې د ښځو د ګډون او امنیتي ستونزو په باب لا ور د مخه له افغانانو سره ډېرې اندېښنې موجودې دي. د ولسمشرۍ لپاره په تیرو ټاکنو کې په زیاتره پښتني میشتو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له کبله میرمنو نشو کړای په پراخ ډول ګډون وکړي، چې دا ستونزه لا هم په نوموړو ولایتونو کې په خپل ځای پاتې ده. په همدې حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د جندر مسؤله میرمن جمیله اهدی ټینګار کوي چې د راروانو ټاکنو لپاره لا ورته مخه د دوی لخوا د خلکو د خبرولو لړۍ پیل شوې ده، او دوی به هڅه وکړي چې په دغې حیاتي پروسه کې د میرمنو د پراخ ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
موږ د دغه ټاکنو په خاطر ډېر زیات تلاشونه کړي دي، بعضې برنامې هم پیاده کړي دي چې ثبتنم د کاندیدانو د مرحلې دپاره. موږ ګردي میزونه تدوید کړي دي، پیامونه هم په رادیو تلویزیونونو کې نشر کړي دي، په چپي رسنیو کې انیس هیواد اصلاح وطن دار په دې کې موږ نشرات لرل چې د ښځو د تشویق لپاره پیاده کړي دي. په ولایتو کې موږ فعالیتونه لرل، د مسؤلینو د خوا چې زموږ ولایتي دفترونه دي هلته کسان دي، د هغو د طرفه خاص د ښځو دپاره برنامې نیول شوي وي. د شوراګانو په طریقه موږ ښځو ته خپل پیامونه رسولي دي، او د سیاسي احزابو د طریقه، د سازمانونو د طریقه، د اجماګانو د طریقه موږ ښځو ته پروګرامونه او برنامې جوړې کړي دي، او دوی ته خپل غږ هم جګ کړی دی چې زموږ خبره ښځې د خیر سره زنونه کاندید کی.
د ولسمشری او ولایتي شوراګانو تیرو انتخاباتو ته پکتو د ټاکنو د خپلواک کمیسون له هڅو سره سره لا هم خلک او پتیره خزینه نوماندانې د ټاکنو د شفافیت او پرایا چونه کې د ښځو د ګډون په باب اندېښنه لري. له کابل ښار نه پر روانو ټاکنو کې د ولسی جرګې لپاره نومانده میرمن سینا رحمانی وایي چې د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره څه کول پکار دي.
لکه تیر ځل غونډې په انتخاباتو په کمیسیون کې بیا هم کوم درغلی منځته رانه شي، خو یو امیدواری چې موږ په هغه باندې لږ ډاډه یو هغه دا ده چې اوس د انتخاباتو کمیسیون ټول غړي او ټول واک خپل افغانانو ته ورکړل شوی. نو تیر ځل که کوم اشتباه پکې تکرار شوی دي، نو موږ دا هیله لرو چې دا ځل به دغه اشتباهګانې به په دې دوره کې نه تکرارېږي، او زموږ هیله هم دا ده چې زموږ افغانان له موږ سره یو ځای ودرېږي او د درغلیو مخه ونیسي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا د سکنیو پارلماني ټاکنو لپاره د خلکو د خبرولو په کار کې نه یوازې دغه کمیسون چې د محلي رادیوګانو، رسنیو او تلویزیونونو له لارې د کلیو د پراختیا وزارت، د ځوانانو ټولنې، د ښځو چارو وزارت او همداشان مدني ټولنې هم برخه لري. د همدې لپاره دوی ډاډ څرګندوي چې هیله مند دي سږ کال دغه لړۍ ښه پر مخ لاړه شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا تر اوسه لا په یو شمېر نامنه ولایتونو کې ښځینه نوماندانو خپل نومونه نه دي ثبت کړي. میرمن جمیله اهدی د دې کار لاملونه داسې را په ګوته کوي.
امنیتي مشکلی خزه بیچارهګانې اجازه نه لري چې حتی د کور وزي ځکه زموږ ستاسو وطن یو مرد سالاره جامعه ده، او اختیار اکثرا د نارینهو په لاس کې دی. زموږ ستاسو انانات ډېر حاکم دي نسبت قانون ته. بله موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې په اقتصاد کې ښځې پوره پوره واکمني نه لري، استقلالیت نه لري، او دا ستونزې شته د ښځو دپاره. بعضې نور مسایل به مې فامیلي مشکلات دي، زموږ انانات دي چې باعث دي د دې کېږي چې ښځې کاندید نه کړي ځانونه.
د نظر خاوندانو په وینا د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو او ټولو ښکېلو اړخونو ته پکار ده چې د پارلماني ټاکنو د وخت تر رسېدو د مخه لا په ټولو لرې پرتو سیمو او ناامنه ولایتونو کې په دغې پروسه کې د ښځو د برخې اخیستو لپاره په پراخه پیمانه د خلکو د خبرولو پروګرامونه پلي کړي. دا کار کېدای شي د سیمې د مخورو ملا امامانو او ښځینه مبالغینو په مرسته ترسره شي، ځکه چې که د یوې ټولنې نیمایي برخه چې ښځې دي په ټاکنو کې برخه ونه لري، نو ګرانه ده چې دا ټاکنې د پوره اعتبار وړ وګڼل شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
پا په افغانستان کې د بی سرپرست او بی وسه خزو لپاره د ژوند کولو شرایط خورا ګران دي. دا ډول میرمنې په تیره بیا هغه چې خامخلو ماشومان هم ورپسې وي، مجبور دي چې د خلکو په کورونو کې کار وکړي، د نورو د جامو وینځلو، خدمت کولو او منت تیرولو له لارې خپل ژوند تیر کړي. دغه ډول میرمنې زیاتره وخت ایله دومره کولی شي چې خپلو یوه لپه بچو ته درې وخته ډوډۍ وګټي. همدا لامل دی چې بیا یې بچیان هم ټول عمر د نیستۍ او مزدورۍ عمر تیروي. خو که په دغو میرمنو کې یوه نیمه داسې پیدا کیږي چې له ټولو ستونزو سره سره خپل بچیان سم روزي، پر هغو تعلیم کوي او راتلونکی یې په پام کې نیسي، نو دا ډول میرمنې په رښتیا د لمانځلو او قدر وړ دي. دا ځل موږ همداسې یوه میرمن در پیژنو او د زړه خواله ورسره کوو چې د ژوند ټولو سختیو ته یې په مېړانه اوږه ورکړې او ورسره یې د خپلو بچیانو تعلیم ته هم پام کړی. نوموړې میرمن جمیله نومیږي. هغه 25 کاله مخکې وختونه ورپیادوي او وایي چې تر کونډېدو وروسته له خپلو خامخلو بچو سره له کومو ستونزو سره مخ شوه.
یاره خورجانې، که دلته ما بل ورځ په خپل ژوند باندې وژړل، که ما نه مال چې د رادو خبریالان راغل او ما نه پوښتنه وکړه، زه به ورته ډېره وژړم چې ما ښه خاطره نه لیدلې، هېڅ ښه خاطره نه لرم. خو ښه خاطره مې همدا ده چې دغه بچي مې خدای ورسوي، او څوک په واده شي، څوک په کوژن شي، څوک په تعلیم شي، کنه چې چا څا کې هغه ورورسېږي. د دې خو مې خاوند چې مړ شو، دا واړه بچي راته پاتې شو، وړې لورګانې تشویش او تشویش او تشویش، بیا دا تکلیف راله پیدا شو. بیا مې دوه ورونه مړه شو، هغه سره راته تکلیف زیات شو.
دا دونه کلونو کې چې ته کونډه وې، دا بچي تا په څه شي ساتل؟ چا در سره کومک کوو؟
دا خو مې خورې راونه چې دغه شو تا ما را سره کومک وکړ یو کال یو نیم. پس هغه مې ځان سره فکر وکړ چې دا ژوند خو اوږده مسله ده، اوږده خبره ده، دا به څو پورې ما سره کومک کوي؟ بیا په کوټه سګي کې او کور کې خدمت کوو، هغو سره بیا دغه شوم کار زخ ډېر و، یو انان مې خفه و، بیا بل کور کې خدمت کوو. د هغې نه هم دا اوسه پورې راورسېدم. شکر دی زوی مې اوس 2 کلن دی او لورګانې مې خدای راغټې دي، اوس په خو بد باندې پېژنې. مخکې به رانه چې غوښته اوس را سره ګزاره کوي، نسې د موت پسې نه ګرځېږي. وې مور مې ګوري چې نشته ده کنه، مخکې به رانه څپلا کې وکالي دا وخت له وسې غټه شو، نسې نه غواړي. او پوسم تاسو ځان سره فکر وکړئ کوم کوم درته.
میرمن جمیله هم دا اوس تر ټولو په سخت او درانه کار، یعنی ساختماني چارو بوخته ده او له سهاره تر بیګه خښتې او مساله چلوي. نوموړې مو وپوښتله چې څو بچیان لري، څومره تعلیم یې پرې کړی، او د دغه سخت کار په بدل کې چې دی ترسره کوي څومره مزدوري اخلي؟
15 لورګانې دي، یو مې زوی دی، 3 لورګانې مې واده شوي، 2 لورګانې یو زوی مې په کور کې دی. او د ژوند نه کومه ښه خاطره خو نه لرم، خو شکر په همدې ښه خاطره چې لاسونه وختې مې شکر دشته دی چې ځان ته مړې ډوډۍ پیدا کوم. او تیلن په ارزان قیمته کې مې د ترو سره اوسېږم. اخر راته کوټه راکړې ده، سبي لازم هم مازیګر ورځم، ښه په خوشحالۍ باندې چا مې نه صورت را باندې نشته دی. مقصد خپله مې د بل کور خدمت وکړو، خو په زوی باندې مې مکتب ویله، په لورګانې مې ټول دولسمه پورې مکتب ویله. زوی به خیر سره دا دی کانکور ته به خیر سره کامیاب دی، او لورګانې مې په خیر سره اوس گزاره کیږي. دا د یو زیاته راورسېدي، څوک دولسم نه خلاص شو، څوک یو لسم کې دي. مقصد مکتبونه دغه ځای پورې ټولو میندنو خویندنو زما دا خواهش دی چې ځان ملنګ که، خو د اولاد باندې تعلیم وکړو، مکتبونه پرې ووایم، په لور هم په زوی. په دې باغ کې زه دغه کولنګ وښمه، ښه ښه په خوشحالۍ باندې او ښه په دغه رضایت باندې. او کولنګ چې وښه بیا ساته دولس نه دی، بیا پورې موږ ته رسخت راکوي. په خپله خوښه بیا د پسې ماسپښینه ډېره کلاره کلاري ارامي انجینران موږ سره ډېره ښه گزاره کوي.
نو دا کولنګ وهل ستا په نظر، یعنی ستا دپاره سخت کار نه دی؟
سخت نه، خدای دې نه کې لاس نیونه خو آسان دی. چې بل ته سوال کوي هغه نه در کوي. اوس مې 5000 روپۍ په کار شوي تاله وایم، مال واقعي رانه کړل ته چې لس ورځې کار وکړم 5000 روپۍ راکوي په مینه ته.
ځینې کسان داسې فکر کوي کنه چې دا د بیل او کولنګ کارونه، د پټو خدمت، دا ټول یعنی د نارینه او کار دی. ستا په نظر یې ښځه کولی شي چې دا کارونه وکړي؟
هو، ته مجبوره شي وکړي، ولې نه کوي؟ بای چې وای کاندي، خو نر او ښځه مغه یو بشر دی، یو حقوق دی، یو دغه دی. خو نر خو د غوا اوس مینه نه دی جوړ شوی.
دا ځینې کسان دي کنه، ځینې ټول ورځې په کور کې ناستې دي، بس ستړي سومانه په مرزونو اخته. ستا په نظر دغه خوځو ته دا کار کول څونه فایده لري؟
دا ډېر ښه کار دی، دا سپورت دی، دا به څوک وګوري، څوک به وګوري. د کور د مشکلاتو تشویشونه به هم خلاص شي، د ښځو سره کښېني او څه به وګوري، څه به زده کړه، تشویش پېره پشي. مګر جلته راغلی ډېر فکر ښه شوی دی، کالي کې به چې ناسته به مرزګرخونې مرزونه به راته زیات پیدا شو. بس به تمام ورځ بنده خوبونه کوه. دلته چې راغلو نو خوب شته، نو دغه شته ښه په خندا سره دا ورځ تېره.
میرمن جمیله وایي، زه په دې نه یم چې مزدوري سخته ده که آسانه، خو اوس چې زړښت نږدې شوی یم، د ځان او خپل بچو د راتلونکي لپاره زوریږم، ځکه دا خواري مزدوري چې زه کوم کله وي او کله نه. هغه وایي چې نه غواړم د بچیانو زده کړې مې نیمګړې پاتې شي. د همدې لپاره د افغانستان له دولت او مرستندویو موسسو نه غواړي چې دې او دې ته ورته میرمنو ته د دایمي کار کولو زمینه برابره کړي.
دولت باید چې موږ نور پروژې پیدا کړي، نور کارونه راته پیدا کړي چې ما هغه کې مسلسل کار روان دي. می کنه چې موږ هم د خوشی پاتې شو، سم وختم شو، په دې غټه باندې موږ مخته شو، باید چې موږ کار دوامدار کړي چې موږ لاس ته چیرای شي. دومره شکر دی انا ته بنا شو چې مو پیژنده ولیدو. د سواد د پاره غریب د پاره چې د سواد اندې ویلې کندې رندې په خوا سختې بختې لیدلې کنه، اوس خو خدای خلک لګو خیران شو، مکتبونه ویلې لګو روشن فکر شو، په خاني خلک خورانده کانو لکه زمونږ پلرونه مونږ مکتب ته نه پریښودل. دا دی اوس خو چې دا ځای په ملنګۍ ګټم مایل بې سواد د پرېدم. سواد ډېر ښه شی دی، دا هر چا د پاره ښه شی دی.
کتونکي په دې باور دي چې که په یوه هیواد کې هر میرمن د جمیلې په شان د خپلو بچیانو د روزلو په فکر کې وي، نو دا به دغه هیواد د ښې راتلونکي زیری وي. نو ځکه خو د افغانستان دولت او نورو موسسو او ادارو ته پکار ده چې د دا ډول میرمنو د هڅولو او ملاتړ لپاره هر هغه څه وکړي چې د دوی په وس کې دي. ګرانو اوریدونکو، اوس هم د دې وخت را رسیدلې چې په تیر اونۍ کې د خزو په باب لاند خبرونه در وورو. نو په مکړه خبرونو ته چې زموږ همکارا وکمر رشیدی در وروي. د سمنګان ولایت د فیروز نخچیر ولسوالۍ د نجونو د ښوونځي د نوي ودانې د جوړولو کار تیر دوشنبه پیل شو. د سمنګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی عبدالعزیز عزیزی باختر اجنس ته وویل دغه ودانۍ د سویډن کمیټي په مرسته جوړیږي چې په بشپړېدو سره به دغه ولسوالۍ د نجونو د منځني ښوونځي د 400 تنو زده کوونکو ستونزه لري شي. دغه زده کوونکي اوس تر خیمو لاندې زده کړه کوي. په خوست کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې شکایت کوي او وایي چې دولت ورته په اړونده برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. په دغه ولایت کې د نجونو د لیسې زده کوونکي وایي چې د درسونو په لړ کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او دغو ستونزو یې زده کړې له خنډ او ځان سره مخ کړي دي. یو شمېر زده کوونکو د دوشنبې په ورځ آشنا راډیو ته وویل چې ښوونځي ودانۍ نه لري او تر شنه اسمان لاندې زده کړه کوي. دوی وایي چې ښوونځي ودانۍ لري خو د پوهنې ریاست اوس مهال د دوی ودانۍ په دې ولایت کې دارالمعلمین ته ورکړي او دوی د شنه اسمان لاندې کینولې دي. او وروستی خبر ده چې د تیرې سې شنبې پر ورځ د جوزجان ولایت د التی خواجه د نجونو د منځني ښوونځي نوې ودانۍ پرانستل شوه. د جوزجان ولایت د پوهنې رئیس باختر اجنس ته وویل د التی خواجه د ښوونځي نوې ودانۍ 8 درسي خونې او 4 اداري خونې لري او د سویډن د دولت په مرسته جوړه شوې ده. د زیاته کړه دغه ودانۍ په جوړېدو سره د غوزده کوونکو ستونزې چې شمېرې 420 تنو ته رسیږي د درسي خونو د نشټوالي له پلوه لري شوې دي. قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د نیم نړۍ خبرونه چې تاسو اوریده. تر دې د معمول ملتیانه مننه کوم، خو تر تلو د مخه که غواړی چې موږ ته لیک راوستوي او یا هم د خبرونې په باب خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو تاسو لپاره زموږ پوستي پاتې دي. د نیم نړۍ اونیزه خبرونه ازادي رادیو د پوست بخشمی دي، قندهار 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 44 یو بیا او په پیښور کې زموږ پوستي پته ده ازادي رادیو پوست باکس 2400 یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بلې دغه ورځې مو بلوي او بخون کې خوده سپارم.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 2400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. صدای مرا